باسم مننه تاسو دې ستړي نه یاستي اته بچې شوې دا سدي رډو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هرکلای کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په سدي رډو ډاټ کام کې نیولې شي وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په اړه د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو د افغانستان د امنیتي وزارت په اړه نور مطالب هم خبرو خو لومړی خبرونه مرزي احمد سي اوروي
د مهم خبرونو سرټکی د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 500 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تاجکستان د امنیتي اندېښنو له امله خپلې قونسلګرۍ په کندوز ښار او فیض آباد کې تړلې دي او پاکستان کې څو دیني مدرسې تړل شوي دي. پوره خبرونه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د پنځشنبې له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د لوی درسیس مرسیال مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه د بي پوښتنې په ځواب کې ویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات شوي دي. موږ په ټول هلمند کې کافي ځواک لرو. د مسلکي قواو یو قول اردو هلته موجوده ده. هلیکوپټرې، توپچی او ټانک ځواکونه ملاتړ کوي او په وخت لوجستیکي ملاتړ ورته رسیږي. ښاغلي مراد څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزیر د هلمند امنیت ته ځانګړی پام لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل قونسلګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړې دي. د بهرنی چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون جمعه آزاد ریډیو ته په دې اړه وویل نوموړي وویل د تاجکستان سفارت یو یاداشت راستولی او ویلي دي چې د ځینو امنیتي اندېښنو له امله یې خپلې قونسلګرۍ تړلي چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانیستل شي. د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او د شنبې پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغیز ونه لري. او د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. په پیښور کې پرون جمعه د افغانستان د قونسلګرۍ د اول مرستل پر کور وسلواله حمله وشوه. هلته د افغانستان قونسل سید محمد ابراهیم خلیل آزاد ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چاته ضرر نه دی رسیدلی. سید محمد ابراهیم خلیل په دې اړه وویل سید محمد ابراهیم خلیل زیاته کړه خوشبختانه پولیسو موږ ته ډاډ راکړی چې د قونسلګرۍ ښه امنیت به ونیسي او اضافي پولیس دلته په دندو ګمارل شوي دي. د پېښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د قونسلګرۍ د اول مرستل پر کور حمله دو کسانو چې پر موټر سایکل سپارو کړی ده او د پېښې له ځای تښتېدلی دي د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکو پرون جمعه ویل چې د وی افراطي ډلې جیش محمد زیاتې مدرسې وتړلې. د پاکستان پولیسو روانه اونۍ د جیش محمد د مشر مولانا مسعود اثر په ګډون د دې ډلې زیات شمېر مشران هم ونیول. هند وایي چې دې ډلې د پټانکوټ په هوایي اډه په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې وو هندي عسکر او شپږ حمله کوونکي وژل شوي وو. تر دې حملې وروسته د هند او پاکستان مذاکرې هم بندې شوې چې د جنوري د 15 لپاره پلان شوي وي. د پاکستان پولیس وایي چې پرونی پر یو جماعت او د تبلیغاتو پر یو مرکز په عملیاتو کې هم یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیالې ویکتوریا نولان پرون د روسیې د ولسمشر له سلاکار ولادیسلاو سورکوف سره وکتل او د اوکراین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسي چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړو رتبه استازو په کالینګراد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان جان کربي ویلي چې نولان او سورکوف د منسک د موافقې د عملي کېدو په اړتیا او اهمیت غږېدلې دي. نوموړي ویل د منسک موافقه د تیر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شوه او هدف یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو د جګړې کراري وه. فرانس پرس خبري اژانس د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې د ولسمشر پوتین سلاکار د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې دی او د سفر اجازه نه لري. نو له همدې امله یې غونډه په کالینګراد کې جوړه شوې وه. روسی چارواکي دا کوي چې د یاغیانو یوه ډله یې په جنوبي سیمې کابردینو بالکاریا کې محاصره کړې ده. د روسیې د قفقاز په دې جمهوریت کې چارواکو تېره ورځ وویل د دې تروریستي ډلې کسان په یو کور کې محاصره شوي دي چې تر نیمې شپې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوو. د عملیاتو لپاره د محاصره شوي کور شاوخوا کورونه له استوګنو تش شوي دي. د قفقاز په شمال کې اکثریت مسلمانان دي او پکې په دې وروستیو کې بې امنۍ زیاتې شوې دي. او د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون جمعه د پوهنتون هغه 8 تنه استادان ونیول چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي ملیشو پر ضد عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی و. د ترکیې د مطبوعاتو په حواله دا کسان په تروریستي پروپاګند تورن شوي دي. نیول شوو کسانو یعنی د موږ به د دې جنایت برخه نشو په نوم کمپاین پر انقره غږ کړی چې د کوردانو قتل عام او د هغوی تعبیدول بند کړي. دا کمپاین په ترکیه کې دننه او له د هیواد هر میشتو 1200 د پوهنتون استادانو سیډونکو او فعالانو لاسلیک کړی دی. د ترکیې له سورنولې د دې کسانو په اړه چې دولت په سپکاوي او تروریستي تبلیغ تورن دي سیډنی پیل کړی دی. د ترکیې د لوی سورنولې پر د اقدام د حکومت اپوزیسیون او په دې هیواد کې د امریکا سفارت انتقاد کړی دی. په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باز پرون پر ټویټر وویل چې د لوی سورنولې دا کار په ترکیه کې د مشروع سیاسي فعالیت پر ازادي منفي اغېز کوي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی د بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د اوربان موافقتې دوبی ماته شوه. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي چې د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو هڅې ښې مخته روانې دي.
سیاسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده.
بل لور ته په دې خپرونه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال پیټرویس څرګندونې خپروو چې وایي ولې په تېر یوه کال کې نړیوالو هوایي ځواکونو له افغان پوځیانو سره په عملیاتو کې لاس نه دی وړی. په کابل کې بل سبا د سولې څلور اړخیزه غونډه د پاکستان په ګډون جوړی شي، خو د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی لا هم پر پاکستان شکمن دی.
زه فکر کوم چې یو چال را روان ده. بهتر دا ده چې افغانستان هم مذاکرات وکړي هم خپل قوتونه تقویه شي.
هغه کسان چې په افغانستان کې دوکانونه نه لري او سمدلاسه سوداوي خرڅوي یو پروګرام ورته جوړی شي څو ستونزې یې هوارې شي.
تنها د کابل په ښار کې په حدود د 1500 یعنی 1500 شاوخوا کې دستفروشان دي.
دا سادیا و اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو او پکې ساس پر شخص شوي پیغامونه خپرو. یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو دا سادیا رادیو روانې خپرونې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د ای نه ویشت جنگي الوتکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټوره ثابته شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د جمعې په ورځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا الوتکې به له یوې امتحاني دورې وروسته عملا په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ په خپل راپور کې په دې اړه له امریکا څخه تازه افغانستان ته د راستانه شویو دوه افغان پیلوټانو نظر هم اخیستی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لورې د ای نه ویشت څلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې دا الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې دا مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
ډېر اساسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده. دا یو لاغه جمله د شیانو نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولی شي چې نور هم پیاوړی سي د ډیرو زیاتو پیلوټانو د تربیه د هغو د تخنیکرانو هم د هوایي قواوو په پوهنتون کې هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد لیږل شوي دي چې هغه هلته وروزل سي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قواوو ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې افغانستان په خپلو پښو باندې واقعاً ودرېږي.
ښاغلي ستانکزي وویل چې دا جنګي الوتکې د شپږ دېرش سپکو او درنو وسلو د ویشتلو وړتیا لري. تر دې مخکې د هند حکومت هم د افغانستان دفاع وزارت ته د څلورو جنګي هیلیکوپټرو مرسته کړې وه. په عین حال کې یو شمېر پیلوټان چې تازه له امریکا څخه افغانستان ته راغلي دوو تنو افغان پیلوټانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاره ای بی سی نو قادر به پرواز در هر نوع شرایط میترولوژی
ای نهویش الوتکی په هر ډول شرایطو کې د الوتنی ورتیا لري او د بیلا بیلا سپکو او درنو وسلو د انتقال ورتیا لري.
ما تعلیمات تقریبا په مدت یک سال در
ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړه کړې دي. په حدود یو سلو شپېتو ساعتونو پورې موږ پرواز کړي او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوس مهال څه باندې سل تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده امارات او انګلستان، ایتالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کمولو لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی رئیس مرستیال مراد علي مراد هم ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ په وروستیو کې نه و چې دا د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. لوی رئیس مرستیال زیاته کړه امریکا باید په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره بیړنۍ او پراخې مرستې وکړي. جزئیات فرشتې جلالزی په راپور کې.
جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسلوالو نښتو په وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
یکی از عواملی که قوای هوایی ما حمایی درست قواتای زمینی را در جنگ‌ها کرده نتانستن، تلفاتی را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایي ځواکونه و نتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شم ملاتړ وکړي، زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب سو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحدو ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنګي الوتکې ورکړې. متحد ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پیټرویس واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ایتلافي قواوو لاسونه شاته تړل شوي دي. پیټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع وزارت د لوی رئیس مرستیال هم وایي چې
کاملا ما با کمبود قوای هوایی
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډون لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنګي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 1000 تنه وژل شوي او 12000 تنه زخمیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حملې په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزي حکومت ته یې د ګواښ کړۍ پراخه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال پیټرایس وایي په کارو چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د محارب ځواکونو تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره د نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونو ادامه پیدا کړې وای او د افغانستان د لوی رئیس مرستیال مراد علي مراد وویل چې دی تمه لري چې امریکا به له افغان ځواکونو سره نوري مرستې وکړي. په یوه خبرتیا پسې له احمد سیدی سره شخېدلی یم چې د پاکستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر نیت شک څرګندوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ټاکل شوی دی چې بل سبا په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړ شي او افغان چارواکي وایي چې دې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. دا غونډه له طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه ده. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د اجنډا پر بېلابېلو اړخونو بحث وشي. شاغلی فیصل په کابل کې د دوشنبې ورځې د جوړېدونکې غونډې د مهمو اهدافو په اړه وویل. د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث دی تر څو موږ له هغو ډلو سره چې د سولې خبرو ته لیواله دي د سولې خبرې پیل کړو او هغه ډلې چې سوله نه کوي له هغوی سره پوځي اقدامات تعقیب کړو. شاغلی فیصل وویل له پلان سره سم په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان او چین او امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د هغو هیوادونو ځانګړي استازي برخه اخلي. تر دې دمخه د دغې څلور اړخیزې غونډې لومړی پړاو تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پکې برخه اخیستې وه. خو زه په دغه سولې د خبرو په ارتباط ماله سیاسي چارو لکتونکو احمد سیدی سره خبرې وکړې. د تیر اونۍ د اسلام آباد د سولې په غونډه کې هم برخه اخیستې وه. شاغلی سیدی د پاکستان پر هڅو شکمن دی.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیرې 15 کلنې جګړې تجربو ته په کتنه
کېدای شي په پاکستان هم څه راست دي. یو طرف مصمم دی چې مذاکره وکړي، یو طرف وایي چې خاص طالبان نه رسیږي. زما باور دا ده چې پاکستان غواړي چې یو څو نفر د طالبان چې دومره صلاحیتمند نه وي، دومره باختدار نه وي، دا مذاکره سره مخته کې وروسته چې نتایج د هغو په ګټه کې وویل ښه چې نه ووایي دا له موږ نماینده نه دي. زه فکر کوم چې یو چال را روان ده. بهتر دا ده چې افغانستان هم مذاکرات وکړي، هم خپل قوتونه تقویه کړي. پاکستان سیاست هم متزلزل دی، هم مخته را روان دی. یو دوګونی سیاست دی.
سیدی صاحب، تاسو ویل چې په پاکستان کې ځینې ډلې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې تاسو آیا د پاکستان له پوځي چارواکو له ځینو کسانو سره مو وکتل؟ پوځیان څه وایي؟
بله، موږ د مشاورې امنیتي جنرال نصیر زنګون سره وکتل. هغه وویل چې هر څوک چې مذاکره نه کوي موږ ورسره جنګیږو. ما خپله ورته وویل چې د تاسو سرتاج عزیز وایي چې جنګ لاره حل نه ده. ویل دا له ما سیاست ده، د نواز شریف سیاست ده. وروسته چې موږ د عمران خان سره وکتل، عمران خان ملک وویل چې افغانستان یو اشغال شوی ملک دی. بیا نو ته انت مشاهد حسین سره چې وکتل، د ویسلی غوري رئیس پارلمان سره چې وکتل، د رئیس مشرانو جرګې سره وکتل، هغه وویل چې اول ضرور ده چې افغانستان او پاکستان مناسبات ښه شي، هغه بدګماني رفع شي، بیا نو وروسته موږ خپل امکانات وګورو. یعنی پاکستان غواړي چې په دوو درې کالو کې آسته آسته ګامونه پورته کړي.
څه فکر کوي په دې خبرو کې چین او امریکا هم استازي لري؟ فکر نه کوي چې چین او امریکا به که چیرته د سولې خبرې ځنډېدې په پاکستان باندې فشار راولي؟
یو امیدواري شته چې چین اوس په دې نظر سوی وایي چې هغه ایغور چې په چین کې را روان و د افغانستان ګناه نه و، د پاکستانیانو ګناه و. امریکا هم پاکستان ته فشار ورکوي، زه په دې باور یم. منطقوي مملکتونه هم په دې نظر دي چې سولې د ټولو په ګټه دي.
سیدي صاحب، مننه.
مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه جوله شپږنوې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. په ننګرهار کې د اداري فساد په تیره بیا د مځکو د غاصبانو پر ضد یو بلډ هڅ پیل شوې دي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا ملکیان دغو هڅو ته خوشاله دي. تفصیل له شاه محمود شینواري څخه.
ننګرهار ته د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی روسي سفر سره سم په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبینو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم پر اساس په دې ولایت کې د حاجی فاروق په ګډون یو شمېر غاصبین نیولې دي.
25 هکتار ځمکه چې غاصبینو غصب کړې و او مخکې قرارداد کړی و، بیا وروسته د هغه څخه تعویرونه پر شروع کړي و. هغه عاملین موږ یو مهم کس د هغو حاجي غلام فاروق نیولی دی. د دوسیه تقریبا د پولیسو د تیرین څخه خلاصه شوې ده. او یو بل ډېر غټ مهم غاصب چې هم ځانته ملک وایي، د بیسودو د ولسوالۍ په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اته هم کال کې غضب کړی و، هغه هم نیولې دی، هغه هم تر پښتنو ګرویژونو لاندې دی، هغه به هم ډېر ژر سروالۍ ته معرفي کړو.
نوموړی وایي یو شمېر نور مهم غاصبین چې د کانال ځمکې غصب کړي، هغوی هم تر نظارت لاندې دي او په نږدې وخت کې به یو شمېر نور مهم غاصبین ونیول شي.
نور غاصبین چې مکمل د کانال ځمکه د تقریبا د څوارلسو پنځلسو شلو کلو را په دې خوا غصب کړې ده، د دوو غاصبینو په مقابل کې به هم ډېر جدي اقدام وکړو. عاملین به یې ډېر ژر اړوند څانوالۍ ته معرفي کړو تر څو په خپله جزا ورسي.
په ورته وخت کې د جلال آباد ښار اوسېدونکي د غاصبینو په اړه د دې جدي اقدام هرکلی کوي او وایي په ټولو برخو کې قانون ماتونکو سره دي دا ډول جدي چلند ترسره شي.
زما نوم عبدالله هوډ دی، جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. د ولسمشر وروستی راتګ او په جلال آباد ښار کې د غاصبینو په وړاندې کمپاین چې تروسه ډېر غاصبین د ځمکو نیول شوي دي، په دې کار سره د ولس باور بیرته په حکومت زیاتېږي. تروسه به ولس بې باوره دی په حکومت.
خالد امانیم د ننګرهار اوسېدونکی، او د په ننګرهار کې د غاصبینو د نیولو پر پریکړه باندې لکه اوس څرنګه چې دوی کوم ګام اخیستی ده ښه ګام دی، او په دې سره یعنی اعتماد پرې پیدا شو په حکومت سره. موږ یې هرکلی کوو په ننګرهار کې د هغوی د نیولو پریکړه شوې ده.
د غاصبینو په اړه دغه جدي اقدام داسې مهال ترسره کیږي چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال امنیتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د کانال د ځمکې ټول غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې خبري شي، او په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې د ماشام لوو د سهار ترو بجو پورې بیا آشنا راډیو اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې مو مخکې دا راپور درلود چې د افغانستان دفاع وزارت هیله مند دی چې له افغان هوایي ځواکونو سره به امریکا نوري مرستې وکړي. امریکا تیره ورځ افغان ځواکونو ته څلور ای نه ویشت جنگی الوتکې ورکړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې امریکا په افغانستان کې خپل هوایي ځواک څخه هم پراخه استفاده وکړي. ورځپاڼه دې ته هم اشاره کوي چې ناټو ولې د افغانستان په جګړه کې خپل هوایي ځواک څخه کم کار اخلي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیرې 15 کلنې جګړې تجربو ته په کتنه کېدای شي موږ پوه شو چې ولې جمهور رئیس اوباما نه غواړي منځني ختیځ ته د ګڼ شمېر ځمکنیو ځواکونو د استولو ژمنه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سختو جګړو بوخت دي، هغه کم شمېر امریکایي او ائتلافي ځواکونه چې په افغانستان کې پاتې دي داسې ښکاري چې خپل یو لاس یې شاته تړلی او یوازې په یو لاس عملیات کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې دغه وضعیت باید بدل شي. امریکا څنګه چې په عراق او سوریه کې د افراطینو په وړاندې جګړه کې د خپلو ملګرو هوایي ملاتړ کوي، همداسې په افغانستان کې هم باید وکړي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو هوایي ځواک څخه یوازې د القاعده شبکې په څرګندو اهدافو بریدونو کې کار اخیستل کیږي. دغه راز دغه ځواک څخه په ائتلافي ځواکونو باندې د مخالفینو د بریدونو په ځواب کې او هغو ډلو او افرادو باندې بریدونو کې هم کار اخیستل کیږي چې په خوا یې په ائتلافي ځواکونو بریدونه کړي وي. واشنگتن پوسټ د ناټو د منصبدارانو په استناد لیکي چې له ذکر شویو مواردو پرته دوی ته په طالبانو باندې د هوایی بریدونو اجازه نشته. ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو په ارتباط وضعیت بدلیدونکی ښکاري، خو په تیر کال کې په دوی باندې په محدودو شرایطو کې بریدونه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دغه پیچلې پالیسۍ اصل او اساس بیا هم تر یوې اندازې د پوهېدو وړ دی، حتی که بدله هم شي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ناټو په هوایی بریدونو پر لپسې اعتراضونه کول، په ځانګړې توګه هغه مهال چې په دغو ډول بریدونو کې به ولسی خلک ووژل شول. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې د افغانستان په جنگ کې د هوایی ځواک په تاریخ کې تر ټولو بې ساري نهایي احتیاط څخه کار اخیستل کیږي، او د ناټو قواوې د ولسی خلکو د ساتنې لپاره فوق العاده اقدامات لري، خو بیا هم سهوې او خطاګانې شوې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې ځینې قانون پوهان د اندېښنه لري چې کومه اجازه چې د امریکا حکومت په دغه هیواد باندې د سپتمبر د 18مې له تروریستي بریدونو وروسته د طالبانو خلاف د پوځي زور څخه د کار اخیستلو لپاره ترلاسه کړه، په طالبانو باندې د بریدونو دوام نه توجیه کوي. خو د واشنگتن پوسټ د مقالې لیکوال وایي چې دغه استدلال او منطق ځکه به اساسه دی چې همدا طالبان وو چې په خپل هیواد کې القاعده ته پناه ورکړې وه او دغې شبکې په افغانستان کې خپل پناه ځای څخه 15 کاله مخکې په امریکا بریدونه پلان کړل. بل دا چې طالبان د حقانی شبکې او نورو افراطي عناصرو په همکاري هلې ځلې کوي چې هغه حکومت نسکور کړي چې ژمنه کړي چې القاعده شبکه او داعش له افغانستان لری کوي.
په کابل کې هر ورځ پولیسکونو سره کسان پولیس ګاډو او پولیسونو کې دلته هلته سوداوي خرڅوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره افغان حکومت پولیس او ښاروالي غواړي په ښارونو کې د دغو خلکو سوداوي منظم کړي. د ملګرو ملتونو د حقوقي او بشري حقوقو د متخصص په وینا دغه کسان شکایت لري چې پولیس یې ځوروي. ملالی بشیر د ملګرو ملتونو د حقوقي او بشري حقوقو له متخصص محمد زبیر خان سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې. زبیر خان په ځواب کې وویل
موږ اول یو سروي انجام کړل چې د دې مشکلات څه دي. خپل دغه د پروشان په افغانستان کې موږ چې کومه سروي کړې ده تنها د کابل په ښار کې په حدود 1500 یعنی 1500 شاوخوا کې د پروشان دي او دی وګو اول موږ اسباب په وکتل چې د دې اسباب څه دي. نو وګو کې موږ دوا هم د ترين اسباب د دې پیدا کړل چې او بیکاری او دویم د بیجوشدګان داخلي آی ډی پی سی دي داخله کو ټول سروي دې خودل چې دې تقریبا درې شانو کې هم دا یو له مسولینو د رشوت غوښتلو په اړه کې دوی شکایت درلود. دویم د لټکو په اړه کې دوی مشکل درلود چې نن پرې دې کلم یو څه کم لدی خو نه وی هغه ختم لګي هغه لګي خو نه لګي هغه ختم شړي نه په اتحادیه درلودلې او نه دوی یو قانوني حیثیت په قانوني لحاظ باندې په دې اساس باندې منګل مختلفو غسر اورګانونو سره خبرې وکړي چې په هغه کې عمده ترین شاروالي و وزارت کار امور اجتماعي سره خبرې وکړي وزارت امور داخله سره چون پولیس او ترافیک په دې کې دخیل و منګا وزارت تجارت سره چون دا یو بحث تجارت د تاسو به سره مانم ده چې د بانک جهانی کوم رپورت خپور شو په 2019 کې وګو خدلې و چې تقریبا 80% په حدود د 80% کې د افغانستان تجارت یعنی قانوني تجارت نه ده یعنی اغل نشته فابریکې نه لري چې راجستر کارکونان په کې کار وکړي هغه به راجستر کارکونان دلته کار کوي وایي تر لاسه کوي یعنی تجارت ټول یعنی غیر قانوني سیستم دی یعنی راجستر شوی نه و لکه تجارت موجود و بل اخر پاس لښ پګو نستونه یو مسوده جوړه سوله په هغه مسوده کې دا لیکل شوی و چې اول دغه د سپروشن راجستر شي بعد دوی یو قانوني حیثیت پیدا کی کله چې دوی راجستر سوله دغه سپروشن دوی باید د شاروالۍ ته یو معین مقدار چې ډیر زیات نه وي یعنی چې وګو باندې بوج نه شي د وګو د لایق نه زیات نه شي یو معین مقدار پیسې د دولت په بودیجه تلل شي د شاروالۍ په نامه سره د محصول په نامه باندې ورکړي چې هغه هم په مقابل کې شاروالۍ دوی ته یو سند ورکړي چې د سند په مقابل کې به دوی بانک ته دا تحویل وي. دریم مسله دا په کې په کې پیشنهاد سوله چې دغه د سپروشان باید اتحادیه ولري کله بچ دوی لته کو کېدل یل دین رشوت اخته کېدل دوی یو مرجع ته نسو ورتللای ځکه چې دوی یو سند نه درلود په کوم سند لاسي
د دغه راجستر سوی کسانو شمیر څو دی
څنګه ټول خو تقریبا 500 زره زیاتو کم د سپروشان شته لکن موږ څنګه وکړای چې چون دغه مسوده په اساس باندې الکه په دې مسوده کې دالي کل شو چې دوی اول اتحادیه جوړی کې نو موږ په دې باندې کامیاب شولو د شاروالۍ او د دولت په همکارۍ باندې چې تقریبا موږ یو څه اتحادیه جوړ کړل.
آیا دا پروژه په نورو شهرونو کې هم پلي کیږي که یوازې د کابل لپاره ده؟
دا پروژه په جلال آباد په مزار په هرات په عین قسم کې الته موږ کومه شی جوړې کړې دي په دغه ټولو پروسه کې له دغه اول نه تر اوسه پورې موږ سره دولت ډېره ښه همکاري وکړله خصوصا شاروالي ارګان های محل وزارت کار امور اجتماعي اتحادیه پېښوران اتحادیه کارګران او وزارت تجارت د ټول لمغه سره همکار وو دغه د تصور د یو مسوده جوړ شوله او دیم د 5 قوانینو کې پیشنهادونه جوړ شول دولت ته تقسیم شو اوس دولت مرګود چې دولت په دې باره کې کوم اقدام کوي خپل قوانینو ته تجارت تیار رغم مادي او هغه ته تنسوي دي ورته دې تور کل سوي دي د دې موافقه ته خپل چوي ده نو مرګود دې دا چې څو وخت په دې باره کې قانوني اقدامات دي شروع
د ملګرو ملتونو د حقوقي او بشري حقوقو متخصص زبیر خان.
څه
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمانه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
فرشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن پا ترشناس من لند پروگرام که پر دو موضوعاتو بحث کهو، ولی پا افغانستان که 40% ماشمان لسکلو محروم دی او دنوی ملی جبیه و حراست و ثبات جبهو ده جوری دو هدف سره. اتا بجا و دیش دقیق کشوی لند خبرونه لمرزه احمد زیزخ.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپلې قونسلګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړې دي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماتانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. په پېښور کې پرون جمعه د افغانستان د قونسلګرۍ د اول مرستل پر کور وسلهواله حمله وشوه. پاکستاني چارواکو پرون جمعه ویل چې د افراطي ډلې جیش محمد زیاتې مدرسې وتړلې. د پاکستان پولیسو روانه اونۍ د جیش محمد د مشر مولانا مسعود اظهر په ګډون د دې ډلې زیات شمېر مشران هم ونیول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پرون د روسیې د ولسمشر له سلاکار سره وکتل او د اوکراین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسي چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړو دوه استازو په کالینګراد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. او د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون جمعه د پوهنتون هغه ویشتن استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي ملیشو پر ضد د عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی و. د ترکیې د مطبوعاتو په حواله دا کسان په تروریستي پروپاګند تورن شوي دي.
دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو له څو په زړه پورې نویو کشف شویو وسایلو خبرو. خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې دیني عالمانو په یوه خبري غونډه کې وویل د پولیو د واکسیناسیون کمپاین سبوتاژونکي د اسلام او پاکستان دښمنان دي. تفصیل له کوټې له بارکوال میخیله.
په بلوچستان کې د ګزون یا پولیو د ناروغۍ په ضد د واکسینیشن کمپاین یو ځل بیا وروسته له هغه له احتمالي خطر سره مخ سو چې د کوټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر پولیسو ځان وژونکی برید وسو. د کوټې دیني عالمانو د جمعې په غرمه یوې خبرې غونډې ته په وینا کې دغه برید وغانده او وی ویل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو له ورکولو سره د وسلوالو اختلاف د اسلام او پاکستان په ضد دسیسه ده. د کوټې د جامع جومات امام مولانا انوارالحق احادي وایي د پولیو د کمپاین پر کار کوونکي که یا د هغوی پر امنیت ساتونکو مسلمانان برید نسی کولای. وایي څوک چې پر دوی حمله کوي هغوی له مذهب سره هیڅ تړاو نه لري او په خپلو ناوړه اعمالو نور سیاسي عزایم ترسره کوي.
پولیس اهلکاران او د پولیو حواله سره د هغوی وجلل قتل کول ناحقه دا یو عظیم جرم دی. د دې څو ډېر مقاصد کېدلی شي. یو خدا چې دا ملک چې د مسلسل بدنامه وي او بل دا چې بین الاقوامي طور باندې اسلام چې دی هغه بدنامه کړي. که دوی دعوا وکړي چې موږ د مذهب په حواله سره دا کاروایی کړ دا بالکل دروغ دی او د دې مذهب سره هیڅ تعلق چې د دانشته.
یو بل دیني عالم ډاکټر عطا رحمان وویل د بشري قوانینو او اسلام له نظره یو پلار هم دا حق نه لري چې خپلو اولادونو ته د ګزون له ناروغۍ د ژغورنې له څاڅکو انکار وکړي. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې که دوی واقعي اسلام ته وفادار وي نو د پولیو د واکسینیشن په ورځو کې د اوربند اعلانوي او پخپله دې په دې کمپاین کې ګډون کوي. ماشومانو ته د څاڅکو کولو په معامله کې تاسو باید اور بند وکړئ او د کمپاین په ورځو کې په خپله د دې کار مرسته وکړئ که تاسو خپل ځان واقعي پر حق او مسلمانان ګڼئ. دا وخت 1 دیني عالمان د پولیو د کمپاین د ملاتړ لپاره په هره سیمه او کلي کې د خلکو د پوهې لپاره تبلیغ کوي. یو پلار هم دا حق نه لري چې خپل اولاد د ګزڼ په ناروغۍ ووهي او مرګ ته یې ورکړي. دا جرم دی. د اسلام له نظره هم دا روایشت نه لري. په کوټه کې د پولیو په ضد د واکسینیشن د بیړني مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان وایي وسلوالو غوښتل چې د پولیو تیر څلور ورځنی کمپاین ناکام کړي، خو وایي سره له دې چې دوی د دې کمپاین پر ساتونکو پولیسو ناځوان مردانه حمله وکړه، خو دا کمپاین بیا هم په بریالیتوب سره پای ته ورسید.
خوش آئند بات یہ قوم کی ہمت.
د نیکمرغۍ خبره دا ده چې خلکو همت وکړه او کمپاین یې درېدو ته پرې نه شو. ولس وسلوالو ته دا پیغام ورکړ چې دوی که هر څه کوي موږ حوصلې نه بایلو او موږ به له خپل هیواد او ایالته د پولیو ناصور په بشپړه توګه پاکوو. موږ د حکومت په مرسته د پولیو راتلونکي کمپاین ته تر دې هم کلک امنیت نیولی او ورته آماده یو. د تېرې چهارشنبې په ورځ په کوټه کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر هغو پولیسو چې د پولیو د کمپاین امنیت یې ساته ځان وژونکی برید وسو، او په نتیجه کې دیارلس پولیس، یو ملیشا عسکر او یو عام لاروی ووژل سول او 15 پکې ټپیان سول چې مسؤلیت یې دوو وسلوالو ډلو ومانه. د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک او د جیش الاسلام په نامه وسلوالې ډلې رسنیو ته په جلا جلا پیغامونو کې ادعا وکړه چې دغه ځان وژونکی برید دوی کړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
سپینه مڼۍ وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته انتظار کوي څو معلومه شي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې له مخې خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. فرشته جلال زئی له نورو جزئیاتو سره.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړې دي. جاش ارنست څرګنده کړې چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي، او د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لورې د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسله نشي ګڼل کېدلی. د دې موافقې په اړه د بحثونو پر مهال دا منل شوې وه چې د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې خپلواکي او مهمې هڅې به یوازې تخنیکي اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاري وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټومي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده، او فکر نه کوي چې د دې ادارې څېړنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پیښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings, but I also would not.
زدا سنگرم چې ولسمشر اوباما به د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورت ترلاسه کړي، خو ګمان نه کوم چې د دې رپورت کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ له زیات خنډ سره مخامخ کړي، ځکه موږ په دوامدار ډول له دې نړیوالې ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعه یو هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټومي موافقه وکړه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، د ساینس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو له څو په زړه پورې نویو کشف شویو وسایلو خبرو چې د امریکا د لاس ویګاس په الکترونیکي نندارتون کې تېرونۍ نندارې ته وړاندې شول. دا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارت یا ځیرکې سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کیږي او لیدونکي ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. دا یخچال له موبایل ټلیفون سره هم وصلولی شو او کېدای شي چې له لیرې پیغامونه او عکسونه یخچال ته ولیږي. د بی ام ډبلیو موټر جوړولو شرکت د فیوچر انفراکشن په نوم بې چلوونکي موټرونه د لاس ویګاس په نندارتون کې ښودلي دي. دا موټرونه 21 انچه مانیټور لري.
زنګي ساعت هم یو بل الکترونیکا وسیله و چې د لاس ویګاس د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې د ډیرو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا ساعت مو سهار مهال د پزړه پوری بوی په خبرولو له خوبه را پاسوي. دا ساعت د قهوه، د تنور، د تودې ډوډۍ، کلچې، کیک او چاکلیټ بوی خپروي. البته انتخاب تاسو ته پریږدي چې کوم بوی مو خوښیږي. د لاس ویګاس د الکترونیکا وسایلو په نندارتون کې ګشمیر نور نوی جوړ شوي وسایل هم نندارې ته وړاندې شول. دا نړیوال نندارتون له 1998 کال را په دې خوا هر کال د جنوري په میاشت کې جوړیږي. سژنۍ نندارتون چې د جنوري په شپږمه پرانستل شو تر نهمې دوام وکړ. په دغه نندارتون کې د نړۍ د بېلابېلو سیمو او هیوادونو 3600 شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړل چې نږدې 1.5 لک کسانو ولیدل.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. ستاسو د خوشي په هیله د دیونی راغلو پیغامونو ته ورځو چې زموږ اوریدونکو په پیغام ثبتونکو کې دستکې راته پریښېده. البته د خبرونې چاوري او کم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خبرو، ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي رادیو په امانت سره درته خبروي، خو په خپل د رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. لکه څنګه چې تاسو هم خبري است، په دې شپه ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د سولې مذاکرات لپاره هڅې روانې دي، او د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنز څلور اړخیز غونډه وسوه، او ټولو لورو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره لار هواروي. د همدې سولې په اړه زموږ اوریدونکو هم ځینې پیغامونه موږ ته راستولي دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم. مستغنی خبر کوم، زابل شاجینا. د رښتینولۍ پر بنسټ ولاړه سوله د افغانانو د ارادې تمثیل دی، او دعا کوي چې خدای تعالی دې په افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرښتې هم د اسمان پر صفحه باندې آزاد، آباد، سوکاله، سرلوړی، پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم. زه ملنګ مجاهد، خوست ولایت د اسمرخیل ولسوالۍ نه. سلامونه احترامات دی آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته وایم. زه په ټولو افغانانو دا غختم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کنار کې وي، یو موټی، یو تن دی، یو وجود دی، او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح د پاره، د ملي یووالي د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره رښتینی کار وکړي. ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي، انشاءالله تعالی دا ډېر غټ قوتونه دي، لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان. که چېرې دوی وغواړي، دوی صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده. خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي، افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو وکړي، او شخصیتونه باید په کې تیر شي. دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رنډو یتیمان ته دې وګوري. وسلام ملنګ مجاهد. السلام
علیکم. زه د هلمند ولسوالۍ د ګرمسیر د لکې سره ولای شریده لا او قانوني لا دا مغت ځواني وطن ټول په انتظار کې څه وسران خلک.
سلامونه تاسو ته، استاد سي محترم اوریدونکو ته سلام باندې کوم. زما په نظر باندې ک اصلن د افغانستان حکومت او بین ملل ټولنه پدې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان دوک مسله د الکې ضروري ولار ده. خو کېدلې شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو یوځای کېدل نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي. البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح څنګه شي او د افغانستان ولس او خلک په ارام نور ژوند وکړي. مننه کوم.
د سولې مذاکراتو په اړه زموږ د یو شمېر دوستانو نظرونه واورېدل. له دې څخه به ورسو او پیغامونه ته چې نور اورېدونکو د ناامنیو څخه شکایتونه کړي دي او ورپسې پر نورو ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسېدلي چې په پرله پسې ډول به یې واورو.
السلام علیکم.
السلام علیکم. ما ورنجز دغه دی وروره موږ غواره ټول سالي کې دی نامنی دا وایره دا څه څه ولې پامرنه نه کوده مشرار تو ازله چورونه کې طالب ته کار پر وکی بلادي راز موږ کورونه چوروي. السلام علیکم.
زه روحانی ما د مرجور سالي څخه ما ولډورو مقامات زغه هيله او پیغام دی پېژې تر دې مرجور سالي دی پامرنه ونه کې د مرجور سالي بجې تر دې سکوت سره مخامخ شو. سلام.
ہلو السلام علیکم. نصیب اللہ نظر د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. فاصله سلام. زه د رئیس جمهور او د نورو لوړ ټولو چارواکو نه دا هیله غوښتنه لرم چې دغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د مارجی ولسوالۍ ونیوه اوس سنګین ته ځو، تاسو راسئ چې دغه یې نیول یې او که نه ده نیول یې. د یوې ورځې دپاره ډمبر اله سوی د ولسوالۍ تر هغه پورې تللي دي کوټو پورې، اوس بېرته هغه ډمبر بند دی او اهلته جنګ دی. توپونه غورځوي زموږ رایاتي په کورو کې لګېږي، ګرد کورونه په توپو، خو هغه نه وځي طالبان د مرجې نه. دغه زما پیغام زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه هیله کوم چې دغه نشر کوي. تر اوسه دلته کډوال په درو کوټو کې دېرش کسان، پنځه څلوېښت کسان، شل کسان ژوند کوي. دغه یخونه، دغه ژمی، دغه د خلکو په حال خو ورحمېږئ. تر اوسه دغه مریضیو چې دغه کوچنیان قسم قسم په ناروغیو اخته دي. وسلام. ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه.
سلام علیکم. زه خوش محمد ایمن ولایت څخه تاسو زحمت تر کوم. موږ به هلمند کې وروره موږ د جنګ څخه ډېر ستړي یو. موږ کښتونه جواري وو شانګر د اوس په مځکې دغه چې پرته دي اور اخلي مرمۍ به شکم شلي. موږ اوس په خیمو کې ژوند تېرو، په یخ ژمی په خیمو کې تېرو. سلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلامه څخه زموږ پیغام چې پر موږ باندې دي اشرف غني داسې نیستې راوستلې ده چې هغه د جمهور امید کرزي آله پر موږ درولی دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ یم. دلته په زیرکو کې پختا کوي یو من کچالو لا پیدا کېږي. پختا یې وروي ته وګورئ نه دا لارې ټینګې بندې دي نه. اوس نه حکومت نه طالبان دي، زه دې خواهې دا ملکي خلک طالبان خرپي، دا خواهې حکومت خرپي نه. دا ورته دا ما وروي اشرف غني ته ورسي نه په دا شینډند یې پام واندي چې راته راغلی و نه. دا شینډند سره تون دانه دی. خدای وروي ته وګوره. ما فرمایش اشرف غني ته ورسئ. وسلام.
سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شفیع الله زابل یم، زابل ولایت اوسیدونکی پیرم. د هلمند په ولایت کې د مسافرې شپې ورځې تېروم. زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزني تر ګیله ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کاڼو کپر دی، ډېر خراب شوی. اکثره ترافیکي پېښې له همدې له امله رامنځته کېږي. خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادي او اورېدونکو په خپرونه کې راته نشر کړي. نور مو د ښایسته وخت ونیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه خوش محمد مرګې ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. زما هیله دا ده موږ اوس کله د سرګا په ښار کې وسیږو چې خیمې مو درولې دي ماشومانو چاچرې مو د باندې د ژوند کوي خیمې مو باړه راباندې نړولې دي دغه زموږ نارانې حکومت واورې یا د اشرف غني واورې. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم نورالله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دشتلم دغه دی ورور جانه موږ مجلسې د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتې او د کوسوی په ولسوالۍ موږ ورور دوه نشې ولاکل ورو شي ماښام یو کړو او نن ورځ ناسته نه مانا بل خواري څخه د کار د کاري ده او نن موږ وطن سره ګرځېدل موږ خپل وطن سره یې لرو دا څنګه کار د کاري ده دا موږ وړاندیز دا هم څنګه. السلام علیکم.
السلام علیکم دا زاده راډیو محترم او ریزونکو او کارکونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تحیل کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کړي او چې دا څونه پیسې اخیستي هغه په بازګشت کې افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي دومره پر انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستن کې مړه شوي په بړستن کې نه شي وژلي نه هېڅ پې نه شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي د خدای خاطر او کوي د قرآن خاطر او کوي د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو دغه غلو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره دغه یو لاره چاره ولوسنجي او پخپله دغه کار نظارت وکړي او که بل چا ته یې واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته ځي کړي دي هغوی بیا هم دغه تېروي. نو هیله کوم چې دغه پخپله او پخپله دغه کارتونو والا ځان ته راوغواړي او هغه ته راجستر کړي. نو مې ولیکي یو کارتو له ورکړي غواړي چې زما ته واخله او چې څومره کارونه د اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي او هغه پرې بازګشت چې زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بریالی باوری یم د کندهار ولایت د نشیم ناحیې تطمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر ورسره لاس او ګرېوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې دغه برېښنا راسمه کې یوه نبل ورځ خو عمومي برک دی په پاره کې هم کله یو ورځ هغه خپل نوبات چې د برکاغه یو ورځ راځي یو ورځ ګرځره کې ورکه په شواروز کې په دوه درو شواروز کې برق نه دی دلی. نو دلته خو به د برموج په دغه برق سره مکار دی. ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار برق ته یو څه پاملرنه وکړي ډېر سرلاسه ګرځوي. نور هم شسته وخت نه سم لا ته ما
زه غفار دی لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو تو یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش زندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړی شوی.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزي لو د سینې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه کې د وزارت معرفت نه هیله کیږي او غوښتنه تینا لرم د وزارت معرفت نه چې مرکزي لکې رورا د ماشومان لپاره د سکول او مکتب کوم له دانشته ده او هیله کیږي چې هغه مرکزي لکې په سیمه کې موږ ماشومان لپاره یو مکتب جوړ کړي چې موږ ټول ماشومان د دې واده پاتې شو او ټول د تعلیم سره موږ ډیر مشکل بحران کې او او زمونږ تقریبا د دې مرکزې له نفوس هم ډېر زیات دی او ډېر درې کلي دي چې ډېر غټ کلي دي او هیله کېږي د وزارت معرفت نه چې په دې درې کلي کې نو که چې درې مکتب نه وي نو دوا او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ چې دغه زمونږ کوم نسل چې دی کوم ماشومان چې دي دغه ټول زمونږ په خرابېدو کې روان دي. د معرفت نه هیله کېږي چې په دې باره کې موږ سره جدي کومک او مرسته وکړو.
السلام علیکم. زه عبدالوحید لوګر نه خبرې کوم چې کابل هوا ډېره خرابه ده. د ورځې له طرفه په دې ځمي کې دسې ته به ښکوی چې وریځ د اسمانې دومره هوا خرابه ده. دا د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستانه له ایرانه له ټولو ملکونه خالي پلاستیک یې ربار کړی. هغه دلته غریبان سوجي هوا یې ټوله خرابه کړې ده. اشرف غنی او کرزی صاحب هغه نه جوړوي، دا برق نه جوړوي چې خلک له برق او له ګازه استفاده وکړي. اوس دغه پاکه هوا د کابل ورته تنفس کوي چې سم هم کې سږم جوړ کړي. نورم په مخه ښه
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. عبدالکریم د لشکرګاه ښار څخه در سره په ټلیفوني اړیکه کې وسلم. نور مشکل مو دا دی چې موږ د هلمند څخه چې په دیارلس سوه څلور نوېشت هجري لمریز کال کې کوم شاګردان فارغ شوي دي، اکثره کورونه په ولسوالۍ کې دي. نو اوس راغلي دي د کانکور د ازموینې دپاره ټول منتظر دي. کله چې ریاست ته ورشو نو په نن او سبا کې دی. هیله مو دا ده چې زموږ شاګردانو څخه ژر د کانکور ازموینه واخیستل شي. دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات دي.
السلام علیکم. د هلمند ازرګر د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. دغه رئیس جمهور صاحب وایي چې د هلمند دغه ځما هیله ده څو خوراک دغه یو وایحه تر واسه یو دغه ګرمسیر سړک ورو په تر کوم مقصد جوړي چې موږ سره مسد ته ځو په ځکه کې موږ یې تدل دوه دلاسه او دوم جوړي چای او خوراک دا کوو د دوی د چا دغه کوم چې ټول مریضان دي دوی جوړي نه دي. دی یو کاته ور دی برابر مو سړک جوړ کی په ځار کوم جوړې ده خو نه دی سړک کی چې ځار کوم جوړې ده سړک کی تور تر دې هم جوړې هغه کټ دی د مخسرت مو دی په خاص کې هغه پر بالا یې تر هغه خو سارې موږ نه پر ځار کوم جوړې ده چې جوړوي یا د امر کې هغه سړک یا سم جوړ کیرو دا په معنا ځادي کار کوم په څه یو جهان نن نه حل کوم.
ستاسو څخه مننه وروره چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولین اوریدلی وي. نه یوازې دا بلکې د ټولو هغو ستونزو د هوارېدو په هیله یو چې افغانان ورسره مخامخ دي. په همدې سره د خبرونې پای شېبو ته ورسېدو زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره درسره ولیکئ او بیا هم زنګ ووهي او خپل شکایتونه را سره شریک کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ته یا هزار شکنه آی زبته پاته یا هزار شکنه.